السلام علیکم، دا ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري 29 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو. راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو 14 چاودنو په نتیجه کې 132 کسان ټپیان سوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي، موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله همدارس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې 100 زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي. نصحت ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې دې ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي.
مکتب
مومن دخترانه هست، لیسه نسوان هست، 700 چاگرد داشتیم، اصلا فعال دوایی داست. موش ده اینجون و لیسه و لومری تر دولسم طولگی پوری زدکون که ورطلای سوای و سو زدکون که مدرلو دی او متاسفانه نن حقوی شوانزی تا ندید لدی. ده شکرداری ولسوال شا محمد ابراهیم خیل ازادی رادیو تا ویلی چه ده نسوان بویزار ناصری شوانزی تا و وسلوالو طالبانو ورچولای. خو نوریه نصحت ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې ښوونځي ته چا ورچولای څېړنې کوي. وسلوالو طالبانو نن رد کړ چې په شکردره کې ښوونځي سوځولای دی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړی چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسې خبرداري ورکړی او بل ګډون یې منی کړی و خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولي او خبرداري خلکو ته ورکړی چې پر انتخاباتي مرکزونو حمله وسی. سند جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمدی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ پر ټویټر لیکلي، مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ ته کومول لپاره کار وکړي خبرې وکړي. ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې ښه محاوره کړې ده. روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 2 رسما له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1900 و اتیا میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. د روسیې خبری اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګیر یابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل ازموینه در پشیمانی وړ کار دی. ریابکوف ویلی واضح ده چې امریکا د پوځي کړکېچ زیاتولو پر خوا اقدام کړی خو موږ به عکس العمل څرګند نه کړو. امریکا او روسیه د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي، خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن ویشتونکو میزایلو پر ویشتلو بندیز نه و لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیه له ډېرو کلونو راهیسې موږ په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر 18 تمدید شوه. د بشکک یو محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده چې باید د اګست 18 پای ته رسېدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پښتنو لپاره ورغوښتی و خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اگست په 8 نیټه تر 2 ورځو خنړیو نشته ورسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغزستان چارواکو په ابتدا کې ویلي وو چې اتمبایف له 2011 تر 2012 میلادي کاله په 15 ورځو کې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 15 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي.
په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د دوو ورستیو پیښو په ننګرهار کې د ورستیو پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې د روغتون ته 130 ټپیان راوړل شوي دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي د مونږ حق کیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوډي اچار خپریږي. د دوغه او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وژدو کې ورستي خنړې بریدونو د غنو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستې. د دغېواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذ او 15 کوچنیانو وژل شوی دي. د وژل شویو کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوی او د پل راتلونکي په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او دا پیښه رامنځته سوي او د دغه ځای د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړي. راپور اورو.
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو، د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړ. هر هغه چا چې زما زوی وژلی له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ ووژل شي، کور یې وران شي، خدای دې تباه کړي.
درامین شپږ ویشت کلان ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته رسول شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی.
بسیار وخت است
دیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نسته. خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري، خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي. زموږ مشران او مسؤولین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوي دي. د دغه ښار د شهر دوبای په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او یو سلو دوه اتیا کسان ټپیان شول. تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې په شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله څوارلس کسان ووژل شول او یو سلو درې څلوېښت کسان ټپیان شول. د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا شل کسان ووژل شول او پنځوس نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو. د دغو بریدونو پرې داعش، طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي. له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له شلو زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ خزینه او پنځلس ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه دوه څلوېښت خزینه او اته څلوېښت ماشومان زخمیان دي.
ښاغلی مشکور په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو هغه کورنیو چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو خلکو کورونو ته ورغلې وه چې خپلوان یې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړی دی. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لالګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زموږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خزو ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوي دي او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده، دلیل څه کېدلی شي؟
دا دلیل یو مهم لامل ما مخکې وویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنګیالي چې هغې په دکر جنګ په کرخو کې جنګېږي هغوی جنګ نه کوي، هغوی یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغوی د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خاطر باندې هغوی هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکي خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پېښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هېڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو او د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړې دي، مخ په مخ باندې هم کړې، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړې دي، غندن هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
تاسې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د رئیس لالګل لال خبرې واورېدې چې په دې اړه یې خپل څرګندونې راسره شریکولې، چې په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د په وروستیو حملو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریوس همور د جلال آباد ته په جلال آباد شار کې راپور وایي چې په څوارلسو چې اوس راپور وایي شپاړسو بمې چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیت قمندانۍ بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوګیانو او بټیکوټ ولسوالیو کې د 1414 له امله شپږ ویتنه ټپین شوي دي.
ټول 1414 شوي دي، او د هغې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلې سیمه کې شوي، یو په بټیکوټ کې شوي ده. په بټیکوټ ساحې نه 11 زخمیان لرو، د خوګیانو نه 15 لرو، ټولټال شپږ ویا زخمیان لرو او درې هلکمینونه خلاص شوي دي.
ختم شو اغینا روستم سر دو
چودنه شو وقت باقی مرشید کی تلفات نلدی.
که چه همچه مبارز اتل دا کومی زنگری وصلوال دلی نوم وانخست، خووی چی دا کار دا دولت وصلوال مخالفینو کرده او یوازین مقصد دا دغی میلی ورزی دل منزلو مراسمو گدوداولا و خلق ویرولو. خو دا ننگرهار دا حوزوی روختون ویان گلزاده سنگر بیا ازادی رادیو تا ول چی دوی تا دا تیری ورزی چاودنو نا یو سلو در وشتنه تپین راولل شوی دی چه دیر شی ماشومان دی.
دی پرونوی چاودن نا چه پا جلال آباد خار کی تر سر شوی دی نندار سیمه در اختون تا یو سلو در وش تپین راولل شوی دی چه پا دی که در تلور تنو وضعیت خنو اغا کابل تری پر شوی دی او در پاس نور دلتا پا رختون کی تداوی شوی دا ټپیانو کې دیرش ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یادو 1414 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1414 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې او په کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمې کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د اورزګان د لوړو زده کړو موسسي محصلین وايي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دې ولایت د لوړو زده کړو موسسي یو شمیر محصلینو چې نه یې غوښتل نومونه او ژغونه یې خپاره سي ازادي رادیو ته وویل چې دوی پیسې په یوه نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وايي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري او زیات شمیر محصلین اوس مجبوره دي چې پوهنتون پریږدي. په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې یا پوهنتون محصلین ندا کوي چې په پوهنتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دغه پوهنتون یو شمیر محصلین په دې خاطر چې د استادانو او د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نه سي نه یې غوښتل چې نمونه او ژغونه یې ناشر سي. ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې د پوهنتون د استادانو لخوا په جبري توګه د پوهنتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي وطاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دوی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پوهنتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هره ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کیږي چې زیات استادان خپل شخصي جیبونه تاچوي. یادو محصلینو د غراز ازادي راډیو ته ویل که چیرې پیسې ورنکړي نو د استادان لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کیږي او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کیږي. د پونتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضعیې ضعیفه وي د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي او وروسته هغه پیسې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پوهنتون یو بل پخوانی محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دوی په دوره کې شتون درلودي او دوی په یو ځل 3,00,000 افغانۍ ورته راټولې کړي، خو وایي دوی ته بیا په اړه رپورټ نه دی ورکول سوی چې یادې پیسې پر څه مصرف سوي.
اولین ځل چې موږ فارغېدل دلته د لسانس په کچه 3,00,000 موږ د سوال توګه د قومي مشرانو د اورزګان د جرانو څخه راټولې کړې او سردان ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه پوهېږو چې دغه 3,00,000 دوی په کوم شیانو مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو ولمانځله، په هغه ورځ مو کالي په کمپاسه کرایه کړه. هم د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې واخیستې، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي، د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان. نو شاید اوس پرې دا لړۍ څه بیا دوام ولري چې دوی پوهنتون تر اوسه خپل ځای نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې یا پوهنتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نوموړي وایي دا خبرې هغه محصلینو کړې چې کمې نمرې ترلاسه کړې وي او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډپارټمنټونو ته مکتوب استولی دي، په هغه کې دا جدا د دې ټولو شیانو څخه چې د پوهنتون اړوند کېږي، د دولت د بودیجه اړوند کېږي، دا شاګرد خطرمن شي. یو یو فیصله د یوې روپۍ شی هم څوک نس کولی چې شاګرد دې ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کې چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا غواړي یو یو ډول د یو تعلیمي او علمي نهاد نوم بد کړي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي، خو په دې اړه سخت اندېښنه ښیي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاده موضوع وڅېړي او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیز مرژغله ازادي راډیو او ری په کندوز کې د برښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2 کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان وای سی بل دی برق مونږ ته راکئ د مونږ حق کیږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نوم رد کوي، نو وای سی لار جن کیږي مونږ ته پیسې راکئ. نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښي ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برېښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عالمدین په دې اړه وویل:
برق بل طالبان غونډې وخت هم ډېر کم مونږ ته راکوي چې په لنډ وخت کې باید برق بل تحویل کړو. پخوا چې خو دولت دوه میاشتې وخت دې ته تعین کړی و، مونږ کولی شو چې په ټاکلي وخت سره دا خپل برق بل تحویل کړو. له بده مرغه داسې یو زور زیاتي ده، مونږ پیسې مجبور شو ورته تحویل کړو او خپل ځان ترې خلاص کړو.
بلخوا د کندز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ییزې ادارې د بې پروایۍ له کبله طالبان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه سیمه ییزه اداره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از برق ما باج میگیره، حتی از شرکت ها باج میگیره، از مؤسساتی که یا از دفترها و شرکت
های طالبان له برښنا څخه باج اخلي، له شرکتونو څخه باج اخلي او دغه راز هغه موسسه او دفترونه چې دلته کار کوي له هغوی څخه پیسې اخلي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې د کندوز سیمه ییز حکومت تر څنګ طالبانو هم خپل موازی حکومت جوړ کړی دی. د کندوز د برښنا حوزوي ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14 مشتریان لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. د کندز برېښنا حوزوي ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه صنایع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
14000 ای آمار دقیق است و همچنان فعلا روز به روز امین کشه.
زموږ 14000 مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده او هلته نوي میټرونه هم ویشل کیږي او خپل طالبان د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته نه راکوي. په ورته وخت کې د کندز دی ولی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې سیمه ییزه اداره هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي.
برېښنا بل نه رانیولې ته ټول ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پلي کېږي، یوه افغانۍ هم باید وسلوال مخالفینو ته یا هم زور واکړي یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي، ولاته پروژه هم سقوط هم شي. د باج اخیستو په برخه کې ولایت رهبري په ټول توان سره د دې سره مخالفت کوي. څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. کندوز ته له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم اسلام پا خبر کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په مونږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي، دې خوا رالیږي، بلې خوا مالته په مدرسو کې وزنی. ای طالبان ورونو پوه شي، په دې باندې ځان پوه کوي. د پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کښېنه، سوله وکوي، وروري ورسره وکوي، راشي دا ملت نور مه ځوروي، ځان هم مه ځوروي، دواړه طرفه افغان مري. پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام ده طالبان ورونو ته چې راشي سوله ته، کښېنه شورا کې ملا ایبت الله خون ورور وزلی او دې خوا دلته رالیږي افغانستان ته، هلته په هغه کښې وزني مدرسو کښې. السلام علیکم ازادي ډونه جهان منم.
آزاد دکندار پمیری کوم زما پیغام ازادي راډیو ته راغلی دی چې په کندهار کښې بیا هم دغه کوم د جوي تذکرې بایومیټرک تذکرې دي ژر تر ژره شروع شي، لکه په نورو ولایتونو او مرکز شروع دي. باید په کندهار کښې هم شروع شي او د هر ولایت په کندهار کښې په ښار ډېر زیات دي، په ډېرو دولتي شعبو کښې او په معارف کښې، په دولتي کورنۍ چارو وزارت کښې بېخي زیات وجود لري. باید دغه تذکرې ژر تر ژره په کندهار کښې شروع شي او لږ هم خوشحاله کېږي، او زموږ په کندهار کښې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا ده چې ټول افغانان دې په یو لاس شي، په یو اتفاق اتحاد دې شي. په
طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلې نه به وروسته منډې وهلې او نه به قطر ته منډې وهلې. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي. د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم له غو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ترلیږلي فضل کریم درویش له پکتیا ډنډ پټان څخه لیکلي ک یو خواته د افغانانو سولې ته زیاتې هلې پیدا شوې بل نور ته ډیر افغانان د سولې په ارمان کې وجل سول او لا هم وجل کیږي. شاغلی جعفری لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولې دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لوري سولې ته ژمن وي نو اوربند وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي ځکه طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. تازه خان سنسور له ننګرهار څخه لیکلي په پېښور کې هغه افغانان باید ژر خوشې سي چې پولیسو نیولې دي. او زبیر نوري له نورستان ولایت څخه لیکلي موږ اول انتخابات غواړو. د لیکلي چې طالبان سوله نه غواړي طالبان د پاکستان په خپله کار کوي. دا د دوی خپل شخصي نظر دی. دا هم هغه پیغامونه وو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او راروانو انتخاباتو خبرې کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یوه ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې وسوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکیت زیات کړی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسما له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ. او د قرغستان د قرغستان پخوانی ولسمشر الماسبیک اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر شپږشتمه تمدید شوه. دغه موده باید د اګست په شپږشتمه پای ته رسېدلې وای خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه.
تاسی ازادي راډیو اوري. اوس هم سپورتي خبرونه له واسل وسال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالي نن مخام د طوفان هریرود او سیمرغ البرز لوبغاړو ترمنځ په سیالي سره پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغه سیالیو د پرانستې مراسمو ته ویلي چې دغه سیالي د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو ته د غوره سیرو د موندلو لپاره زیات مهم دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالي واته لوبغاړي په دوه ګروپونو الف او ب وېشل شوی چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود د میوند تلان موجهای امو او سیمرغ البرز او په بی گروپ کې د سپینغر بازان د بسین سپه شاهین اسمایی او د عقبان هندوکش لوبډلې ځای لري. د دغو سیالیو د ووم پړاو وتلولې د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمایی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مولز نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د غوسیالیو ته ټول لوبغاړي د وړتیا له مخې تر پوره غور او ارزیابۍ وروسته غوره شوي دي. د غوروي کمیټې مسؤلینو د بنگلاديش پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته د 15 لوبغاړو نمونه اعلان کړي چې پکې دوه ځوانو لوبغاړو قیس احمد او ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی دی. دا شند د بنگلاديش او زمبابوې پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې 12 لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی چې دوه نویو لوبغاړو رحمن الله ګربوز او فضل نیازی ته هم موقع ورکړل شوی ده. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه د سپتمبر له 15 نه تر 9 نیټې پورې او د شلوریزو لوبو درې اړخیزه سیریز د همدې میاشتې له 15 نه تر 30 نیټې پورې وشي.
تاسو زموږ غلا آزادي رادیو او ری اوس هم یوې سیمایز او نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډلې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان له صدر زمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته هڅولې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې له خپلو دوو ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ ستراتیژیک ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي غږېدلی. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته د پر ګرځېدو را ګرځېدو لګول شوی بندیز لرې شي. هند د اګست له 15مې د کشمیر کورواکي ختم کړ چې له امله یې ځایي خلک مظاهرې کوي او حکومت هم پرې ګرځ بندیز د مخابراتي شبکو بندېدل او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د لونه دی او باید محدودیتونه سمدستي لرې کړی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال د هند او پاکستان د صدر زمانو سره خبرې کوي چې وړمه ورځ د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دو هیوادونو په توګه تاسیس شوي ترمنځ د درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وې. دواړه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادعا کوي. دغه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه یو بل په دې سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګوډي اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډېر ښه وي.
خپل جشن سترګه مې اوس وازه پاتې وه. لاس خپله خوله مې کاکش ټول له خفګان خوشحاله اوسې داسې چې ته کې
په فقه اسلامي کې راځي د جوازوانې جلۍ سره مور و پلار باید مشوره وکړي. دا جلۍ که صراحتا جواب یې ورکړي هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې وکما جبرخیل وړاندې کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو له کارپوهې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
واده د ژوند مهمه مسله ده او د دواړو لوریو رضایت او خوښه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوښه وپوښتي ډیر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده. خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خو دلته د نجلۍ هیلې غوښتنې او خوښه په نظر کې نه نیول کیږي او د نورو په خوښه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي شکریا وایي څو ځلې یې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوښه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه، خو په روح او روان یې ډېر بد اغېز پرې ایښی دی.
زمونږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما دا ټول قوم زمونږ کورنۍ کې مداخله کوي، زما ژوند کې مداخله، حتی هغه خاصګار چې ما پسې راځي هغې کې مداخله کوي. دې د کاکا دې مې وایي ورکه جلی وایي هغه ده باغ پسې ده، د میړه کور کې پرده کېږي، ستا کور کې پرده نه کېږي، کنه زه وړکې یم څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، موافقه پکې نه شومه. بیا یو دفعه مې د مرګ موش دوا کوشش وکړه چې وخورمه.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي، د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښت کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و، خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل، ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېره تاوي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی. اوس دې کې سبا تکلیف راته پیدا شو، ارځي کې پخورځېدلم، یو نیم کال دوا او کتا دوي اوسه پورې خانه یم، فلج شوم، سترګې مې اوسه وازه پاتې وه، لاس خپل خوله مې کاکا شو.
د خپګان نه
خو ټول له خپګان خوشاله اوسې د څه چی دکې.
ځینې پلرونه چې پیغلې لوڼې په کور کې لري هڅه کوي په خپلو نږدې خپلوانو کې واده کړي، نو ځکه تر ټولو مخکې خپلو وروڼو او خویندو ته وړاندیز کوي چې لوڼې خپلو زامنو ته وکړي. د خوست ولایت اوسیدونکي مینا په همدې اړه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
د ما د مور مې ماما لور ولا په رښتیا هم دغه رقم کیسه ورباندې سوی و، خواستګاران ورپسې راتلل وای دا فلانیان ورپسې راځي، زه دوته یې ورکوم. بیا ماما ته مې زنګ وهلی و، بیبي ته مې صدا نجلۍ خپل ورور زوی ته دې کوې که نه، تاسو خپلوان یې اول حقې تاسو کېږي، که تاسو غواړئ چې دا نجلۍ وکړئ موږ د غونه صرف نظر کوو، دا نجلۍ به تاسو ته درکړو. هغه نجلۍ بیا پرته دې نه چې دغې نجلۍ نه پوښتنه وکړي هغه یې ماما ته مې ورکړه.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي فرزانه کوچۍ هم وایي دا ستونزه د کوچیانو په کورنیو کې هم لیدل کېږي چې د کوچیاني نجونو ژوند یې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
متاسفانه د کوچیانو په منځ کې دغه دود او دستور حاکم دی چې د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي د هغې د ژوند د برخلیک په هکله، د هغې د راتلونکي په هکله. اکثرا د خپل خپلوانو لخوا تصمیم نیول کېږي او دلیل به دا وي چې هغوی فکر کوي چې دای په ګټه ده، نو اکثرا د هغې برخلیک د دوی لخوا ټاکل کېږي. بعضن به پوښتنه کېږي اما اکثریت مواردو کې ترې پوښتنه نه کېږي چې ستا خوښه ده، رضایت دې دی او که نه دی.
د اسلام له نظره د لوڼو د واده په مسله کې مشوره باید څه ډول په کومو حالاتو او له څه ډول اشخاصو سره وشي؟ په همدې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي ثقافت څانګې علمي غړی عبدالهادي صافی وایي
اول حق دا دی چې آل کوسی که جلی خپل سره مشوره وشي، دا جلی که صراحتا جوابی ورکه هم درست دی او که په یو دسی عکس العملونه او حرکات باندې جوابی ورکه چې نمایندگی د رضایت کوي اما د تلفظ نه ځان منع کړو یا نه سکوت درلوده، دا هغه موارد چې فقه اسلامی کې د رضایت خودون کې دي. د مشاور شرایط چې په فقه اسلامی کې او په قاعده کتابو کې په حدیثو کې حتی ذکر شوی دی، دا ډیر دقیق، ډیر علمی او دیر په امانت سره بیان شوی او دیر مهم سره دی. ګوري مشوره باید هغه کسانو سره صورت ونیسی چې هغه د دینی لحاظ، د علمی لحاظ، د اخلاقی لحاظ، د عقلی لحاظ، د فرهنگی لحاظ دیر غنی شخصیت ولید. بنان هغه کسان چې دغه شرایط نلری بیا مشوره ورکی د ته شریعت د حق نه ورکی فکر موسی.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په څلور نیمو او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ.
ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي؟ دا دې کار په اړه قانون څه ویلي او که چیرې نجونې له رضایت پرته واده وکړي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د حقوقي او رواني چارو له کارپوهې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
ډیر مننه اغلی زرمته چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې کورنۍ پرته له دې چې لنجونو وپوښتي چې دغه کس سره د واده کولو لپاره رضایت لري که نه، د خپلوانو په خوښه خپلې لوڼې ودوي.
هر هغه جنۍ چې د سن د بلوغ ته رسیږي او قانوني سن د ازدواج تکمیلوي، په شریعت کې، په فقه کې او په قانون کې دا د واده یا ازدواج حق لري. د فیصلې حق د ازدواج دپاره مور و پلار د جلۍ او د هلک دپاره نه لري، او صرف هغوی مشوره ورکولای سي. که یو جلۍ او هلک تصمیم په دې باندې نیسي چې موږ غواړو واده وکړو، د راتلونکي دپاره ځوان سره کوو، شریعت دوی ته اجازه ورکړې ده. حتی دوی په یو واحد مجلس کې کېدای سي واده وکړي، او یا هم په محکمه کې نکاح وکړي، او یا هم په د دوو شاهدانو تر مخ یو معین حق مهر په وړاندې په هر ځای کې مغه وکړي، نکاح وکړي. ولې داسې د ټولنه کې عرف دا داسې خپلوان خبر سي، مور پلار نظر ورکي، د ټولو نظریات واخیستل سي، دا یوه کلتوري مسله ده. مسله دا داسې د پوهاوي سطح ټیټه ده. او له جنۍ نه چا پوښتنه کړې
آیا د افغانستان په قانون کې د دې کار لپاره مجازات ټاکل شوی دي کنه؟
په حقوقي لحاظ باندې هر هغه ازدواج یا واده چې جلۍ د عدم رضایت په صورت کې واقع کیږي، یعنی جبران واقع کیږي، جرم ده او خپل ماین مجازات لري. ولې که د دې رضایت خلاف نه وي او د حرف په مطابق باندې د منطقي حرف دا وي چې جلۍ په صراحت نه وایي چې هغه دا نفر مې خوښ ده، یا جلۍ په صراحت اقرار نه کوي چې زه دغه کس سره واده کوم، او هغه په یو بل شکل باندې مثال کورنۍ ته دا پیغام رسوي چې زه راضي یم، بنا اندا جرم نه ده او د حرف په مطابق باندې ترسره کولی شي.
اغلی زرمتۍ که دام راته ووایي چې که چیرې نجونې پرته له رضایت واده وکړي پایلې به یې څه کیږي؟
خدای پاک په انسان کې درې غریزې ډېرې بارزې هست کړي دي. یو د غوښتلو غریزه، دا بوتل غوړم، دا ګیلاس غوړم، دا کوټه غوړم، دا توشک غوړم، دا قالینه غوړم، سږ کال دا غوړم، کلته بیا نور غوړم، موټر غوړم، دا غوړم، د دې دپاره چې په انسان کې انګېزه د ژوند کولو دپاره موجوده اوسي. هر کال نوی شی غوړم. یو د جنګېدلو غریزه، د همدغو شیانو د لاسته راوړلو دپاره زه جنګېږم، کار کوم، زحمت باسم، منډې وږم دې خواته ای خواته، هرې خوا کې لاره پیدا کوم د دې دپاره چې دا شیان لاسته راوړم. یو د هغه غریزه ده، جنسی غریزه ده. جنسی غریزه سموږ د بقا غریزه، د انساني نسل د بقا غریزه ورته وایو. که چیرته احیانا د یو نارینه او ښځې دغه جنسی غریزه د دوی په خوښه باندې اشبانوسی، بالاخره دا په بدن باندې مغه کوي، منفی تاثیر کوي، او زیاتره په مغز باندې منفی تاثیر کوي، ځکه رینا باندې څه تاثیر کوي، هغه دا داسې دردونه ورته پیدا کیږي، کله کله سخت خشن یي، بدګمانه او ډیر بد برخورده، او هیڅ په آرامه اعصابو په آرامه کلماتو خبرې نه کوي، او همیشه میرمن تحقیر و توهینوي، او حتی د کورنۍ د نورو ښځو نه لپه ده کې کرکه پیدا کیږي، او د ښځې دپاره هغه وضعیتونه چې پیدا کیږي دا داسې ډېر هغه وخت کې سې دغه افسردګي یا هغه استراب یا وسواس ډېر زیات مخته لاړ سي، په هغسې حالت کې کیدای سي چې ځان ته هغه ورسوي. خو که چیرته بیا داسې حس کې سې زه یو ناچیز موجود یم، او د یو چا له خوا نه سو استفاده کیږم، او زه ارزښت نه لرم، نو ممکن وخت چې خپل جسم ته ارزښت فکر وکړي له لاسه مې ورکړی ده، روح په خپله دې تیاریږي چې دا جسم له بین یوسي. یعنی جسم او روح دلته په جنګ کې واقع کیږي. روح جسم ته وایي چې ته یو ناچیزه شی یې، ته باید نه اوسې، ته باید محو سې.
په پای کې که دې ته راشو چې د دې ستونزې د حل لاره په څه کې بینئ؟
رضایت باید وي، پکې له لور نه له زوی نه باید پوښتنه وسي، هلک او جلۍ سره کښېني، عقلن شعورن یو بل وګوري. دا ځوند کېدای شي د بعضې کورنیو دپاره، د واده سوې کورنیو دپاره اویا کله وي، کېدای شي لس ورځې وي، خو ولې دوی باید د هغه وکړي، کورنۍ دا مسؤلیت واخلی سي، دا انسانانو ته حق د دې ورکړي سي زوی سره کښېني، وغه گیگی خبر یو کی و ګورشت آیا تاسو یو دی بل لپاره جوړ سوی یو کړی سوی یو وری دو وری شریعت اجازه ورکړی د نه دی وی د تسلیم سره کېنه ځکه هغه کنه ست په هدف د ازدواج ده یعنی په دې هدف نه د سمو دی هر الکسر له کوڅې راول به سره کېنو هغه الک مور راغله ده خور راغله ده جرګه را لګله ده او غوړل دی جلی سره واده وکي پس دی جلی حق جوړیږي سل دی هلک سره کېنی او هغه کې دی هلک حق جوړی کې سل دی جلی سره کېنی وګوري بنان یو توسیه چې د ما د ځوانانو د پاره ده غدا ته سي په دې چې ما ګرځي چې ما کمیس شین د کسور ده ما ته څه شی راوړي او د دنیا مادیات په دې نه ارزي سي انسانان بهترین چانسونه الله سور کې بهترین چانسونه کله کله د انسان دروازه د امید ورټکوي اوله عقلانه تصمیم نیسي
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام غریب کاندیدانو ته پیسېدار کاندید چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي پیسېدار کاندیدان اوټلونه نیسي ډوډۍ ورکوي خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مایچا پرې وخوري غریبی هر وخت سختوي خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیمو بکوي د خبراونې په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډې ته بیایو
که زه بریالی شوم د ښځو شورا د نرانو لخکر د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم را سره موافق یې؟
بالکل
د سید ټولو لاس وخورو
که زه بریالی شوم او انتخابات مې وګټه نو زنده باد زه
زنده باد
تاسې مه وایئ چې زنده باد زه تاسې ووایئ زنده باد ته زنده باد زه په خدای هم دا اوس مې ټول کاندیدان وډار کړل زه د دې هېواد بچی یم یم که نه یم زه د تاسې نوکر یم
تر کامیابی دو پوری
یم که نه یم زه د تاسې د پښو خاورې یم
تر کامیابی دو پوری
یم که نه یم که کوم کاندید داسې ویلی شي نو را دې شي میدان ته دې شي که وایي غیږه م ورسره نیسم او بوکس هم ورسره کوم خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو که څنګه کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې زه یې سر خلاصوم اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی څه برنامه لري را میدان ته شي چې سره معلومه یې کړو موږ خو دغه د خپله برنامه تشریح کوو وایو چې د ښځو شورا او د ځوانانو ورا جوړوو ځوانانو تاسې ته وایم ځوانانو ته مفت ودونه کوو پیغلو ته مفت میړونه کوو خو یوه یوه کیلو طلا به ورته اخلي کاندیدان دې را میدان ته شي او خپلې طرحې او پروګرامونه دې تشریح کړي دوی ځوانانو او پیغلو ته څه کولی شي
کاندید صاحب تابوت جوړوونکي به څنګه کیږي
دا پوښتنه چا وکړه
ما وکړه صاحب
آفرین تابوت جوړوونکي به په خپلو تابوتونو کې ژوندي ښخو د هېواد ټول لرګي یې په تابوت جوړولو خلاص کړل مرگ په تابوت
مرگ
موږ به نور ډیر کارونه وکړو یا به یې ونه کړو خو کاندیدانو ته به غاښ ماتوونکي ماته ورکوو که څنګه موږ غرونه هوارو او د قرض مکې ترې جوړو موږ له سیندونو ویالې باسو او دا مځکې پرې خړو بهو موږ که سپوږمۍ ته ور ونه ختلو ور نږدې خو به شو که څنګه اوس دې نو کاندیدان را میدان ته شي مقابله دې را سره وکړي مقابله ور سره کوو زنده باد زه
سږکال تجارت وضعیت هم ګډوډ ده. له همدې امله تاجرانو غونډه کړې چې څنګه له تاوانه ځانونه وباسي. د دغې غونډې له جریانه مو خبرو.
صداقت خان، سږکال د نام خدا ښې ګټې وکړې.
قمار مې وهلی و خو ښه ومې ګټه، که نه رنګ چا څه کاوه. که دا کمپاین نه وای نو څلورمه برخه یې هم نه خرڅېدله.
ته ما ساده ته وګوره، ما بیا ټوله سرمایه په مطبع او د مطبعې په اړوندو موادو بنده کړه، خو له بده مرغه سکل د کمپاین مزه باران وړې ده، هر څه را باندې تاوان شول.
ما بیا خپله ټوله سرمایه په میوه بنده کړه. ما ویل ځه اوایي دا لیز به جوړ سي، یوه روپۍ به مې دوه سي، خو خبره نه وم چې نه دا لیز جوړ سه او نه یې هم لاراو.
ما ته خو مې خوب ښه شو، خوب مې ولیده چې سکل به رخت ښه خر شي، نو لاړم ټول مې تور شین او سور رخت راوړ او د خدای فضل و د بیرغ ورځ پکې راپیدا شوه، هغه هم ټول خر شو او نور مې هم راوړ.
ما هم نور رنګ راوړ او که ژوند و نور هم راوړم، ځکه که سوله وشي نو د رنګونو بازار نور هم تودېږي.
زه څنګه وکړم؟ د مطبعې کار به مې څنګه شي؟
که سوله وشوه د مطبعې کار دې ښه کېږي، او که ونشوه نو سخت کار الله خپل سر پی پوره کې.
چې سکاله سر پوره کم په ګټه پسې نه ګرځم. راځه یو بل کار وکړو چې سوداګري مو نور هم ښه شي.
څه کار وکړو؟
د صداقت خان د کار د ښه کېدو لپاره په ښار کې په انځورونو رنګ وشیندو تر څو حکومت مجبوره شي چې بیا له سر انځورونه وباسي. په دې ډول به د صداقت خان ډېر رنګ خرڅ شي، که څنګه؟
یاره خیر ویسې، ډېر ښه نظر دې راکړ. اوس یې که تاسې نه کوئ هم پروا نه کوي، زه خپله مزدوران ورته نیسم چې په انځورو رنګ ور وشیندي.
رنګ مه پیشینده، سوخته مبلای پې وشینده چې مصرف یې کم شي.
وا وا ډېر ښه یاره، عجب نظر دې راکړ.
د شاید خان د کار ښه کېدو لپاره باید د کاندیدانو عکسونه راوشکو او یا هم خټې ور وشیندو. په دې ډول به کاندیدان مجبوره شي چې نور عکسونه او شعارونه چاپ کړي.
دا څومره ښه! عادل خانه، باور وکړئ چې د مطبعې د خرڅولو په فکر کې وم، خو اوس یې نه خرڅوم او د عکسونو د شکولو او خرابولو لپاره مزدوران نیسم، او زړه مې دی چې دا کار په پوډریانو وکړم. که ګیرم شي څوک څه نه ورته وایي، او په خبره هم نه پوهېږي چې چاک مارلی دي.
ډېر عالي فکر، په دې ډول به د پوډریانو ته هم کار پیدا کړی وي. د ما کار ښه دی، زه به مې له رخت نه بیرغونه جوړوم او خرڅوم به، او څو کسانو ته به پیسې ورکم چې په فیسبوک کې د بیرغ په اړه تبلیغات وکړي او خلک د بیرغونو اخیستلو ته وهڅوي. چې په یو کمنټ لس افغانۍ ورکم نو هره ورځ به په زرګونه کمنټونه خپاره شي.
تاسې ټولو خو خپل غم وخور، زه څنګه وکم؟ د ما خو مې هېڅ غم ونه کړه.
د مونږ کارونه خو د مځکې په سر دي، او ستا کار اوایي دی، نو مونږ به د څه غم وخورو؟ اوایي دهلېز هم نشو جوړولی، او هغه د ورېښمو د لارې هم درکونه لګېده، نو څه به وکړو؟
هېڅ لاره ورته نه پیدا کېږي. اوایي دهلېز داسې دی لکه د کاندیدانو اوایي وادي. راځه ته هم له هوا ځمکې ته راکوزه شه او میوه دې د ځمکې له لارې صادره کړه. دا نو څه خبره ده؟
چېرته؟ په ګاونډیو هېوادونو کې بازار نه لري، او که یې لرې وړم تا تاوان کوم.
د تا ساو دادا چې په هوایي خبرو دې باور کړی دی، اوس هیڅ هم نشي کولی.
اوس دغه برګ شیرم واوري.
زما کاندید کراته جوړ نکړو د زرو کلی، نو به ترې زما غلی، نو به ترې زما غلی. زما کاندید، زما کاندید کراته جوړ نکړو دوبی غوندې خار، نو دی د دروغ و منار، نو دی د دروغ و منار. زما کاندید کرا ته جوړ نکړو اور گاډې پټلۍ، ولم یې زپ چپلۍ، ولم یې زپ چپلۍ. زما کاندید کرا ته جوړ نکړ د سویس اقتصاد، نو دی دی مرداباد، نو دی دی مرداباد، او نو دی دی مرداباد.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی او زهیله زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.